کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه سپینه مانی وای متحده ایالات بل هر ممکن لارې ده خو خزم لاتل ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لوري د خزو او بشري حقوقو دی ورسته سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینه مانی وایاند جن ساکي پرون سیشن به په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې د یو شمیر خزو لخوا پرونی اعتراض لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه خزې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نوي چاپ شوو پاسپورټونو په لیږد کې د اسانچارۍ ډاډ ورکړی دی. دی وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسون پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیږدیدونکو نوي پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. د اوکراین لپاره د امریکانو مول شوی سفیر ویلي که سنا جرګه تایید کړي دا به اوکراین ته د وسلو او امنیتي وسایلو د رسولو چارې هم غږې کړي. برید ګیت برینک دا خبرې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. نوموړي ویلي که د اوکراین د سفیر په توګه د دې نوماندۍ تایید چې په کیف کې به په بشپړ ډول د امریکا سفارت د پرانستلو هڅه وکړي او هغه هیواد کې به کار پیل کړي. امریکایي ډیپلوماتان پر اوکراین د روسیې له یرغل وړاندې د امنیتي اندېښنو له کبله له کیف نه وتلي دي. اوکراین وایي چې سر له ننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د دې لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریاله و هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت یې ډاډمن دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په مېړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
په دې اړه چې امریکا څه کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو د اساسي حقونو درناوی وکړي، سیاسي چارو د یوې شنونکې نظر اخیستی.
امریکا مجبوره ده چې د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره ده چې په دوی باندې فشار راوړي.
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي، خلک هم دغه ستونزه مني.
حتی ماشوم د کوغه نوټ ورته چې دا وال ځند په څو واخله عام هغه نه اخلي.
د افغاني بانک نوټونو د چلن په اړه مو د اقتصادي چارو دی یو په نظر اخیستی.
افغانستان مرکزی بانک افغانۍ ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی خبرونه هم مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي امریکا بل هر ممکن لارې له هغو د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ اوچتوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. نور په دې راپور کې
یو ورځ وروسته لدی چې یو شمیر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینه ماڼۍ ویاندی جن ساکي پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په مېړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه خزی دی چې للسیز راهیسی په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلی. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرات چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو او د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې، بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي، داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
دغه راز ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. تر خو مخکې له دې چې په دې اړه نور تفصیل واورئ، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغان ښځو حقونو ته د درناوي په اړه امریکا څه کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي او دوی دې ته اړ کړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکی کډو خیل سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې امریکا ولې پر طالبانو د فشار راوړلو خبره کوي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحې کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې، په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په هغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه، چې دوی په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلی، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدایشي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري او په حکومتداري باندې نه پوهیږي، دوم لومړی توبونه ورنه غلط شوی دی، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ به فرق نشي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغان مېرمنې مغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نه هره شده ده همیشه استفاده کړی ده او دوی په به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري، دوی زه فکر کوم چې ډېره سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر کوي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورنۍ اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي، یعنی طالبان به دغه فرمانه یو څه شاتک ته وهڅوي؟
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامینو باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا دا باندې لپاره یو ستر ننګونه وی چې دا رقم بدون محاسبه کارونه چې دوی کوي او بدون ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسایلو باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي، سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد، د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی؟
معلم در که هر څومره دوی داسې کړی و چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا فکر کوي چې په افغان ولس به په زیاتی باندې او په جبر باندې یا د توندو لارو نه به دوی کولی شي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یو بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بالکل به ورنه حمایت نه کوي، حتی ستونزې به وکړي، حتی مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وضع کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او خزینه فعال شین کی کړو خیلوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په فوق العاده غونډه کې د افغان خزو د حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. یو شمیر افغان خزینه فعالان وایي چې ملګرو ملتونه باید د طالبانو په وړاندې پریکنده پریکړې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لوري اجباري حجاب ته د افغان خزو اړکول نړیوال خبرګونونه او پکوردنه د افغان خزو غوښتنه ورسله هغه چې طالبانو د خزو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ، د اعلان پکوردنه او بهر پراخ خبرګونونه راپارول دي. ټاکل شوی سبا پنځ شنبه د می میاستې په 12 منېټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړای چې په دې غونډه کې په افغانستان کې دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رويټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یا د شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبينه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. لدې جلې د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې بخانی غړي سلیمې خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید قاطع واوسي او باید هغوی خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه ترې ولګي.
د ښځو د حقونو یو بل فعال شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لري نه ده چې ولس به پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په اجابه دي، همیشه په اجابه کړی دی او په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوندونه کړي دي. ښځې دې نه تنګې وي، موږ ټولګان ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې دې وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک دې نه تنګې وي، مقابل کې به ټول ولس ولټي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې له بیوزله کسانو سره د نړیوال مرستندوی ټولنو د مرستو په لړ کې په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې رپورت کې
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت پندړو ولسوالۍ کې ل 8200 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستي کړي. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک نړیوال سازمان له لوري هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسسې له لوري تطبیقیږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرام اوړه، 9.5 کیلوګرام دال او 0.5 کیلوګرام مالګ، 6.5 کیلوګرام غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوی د روان کال جنوري میاشتې لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون ویل چې اوکراین ځواکونه د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراین ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینز په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونیشي او دوی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 40 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تسویب کړي.
ازادي رادیو اوري وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک هم وایي چې زاړه بانک نوټونه بانکونه ترې نه اخلي. آیا د افغاني بانک نوټونو د چلن لپاره مشخص وخت ټاکل شوی دی؟
افغانستان مرکزی بانک افغانی او ته د چلخت موده 4-15 کلونه ورکړی ده.
وړاندې د تحلیلي برخه کې به د اقتصادي چارو له پو سره بشپړه مرکه په دې اړه واوري، خو اوس بیا هم ستاسو په مرګ ورزوم د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه ته.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په نګدی راتلونکو کې به په دې ولایت کې د قیمتي کانو یو بازار جوړ شي. د دې خونې د صادراتو او پانګونې مسول شکر الله سپینه نزادي رادیو ته ویل لا چنای سوداګرو سره د سوداګرۍ او صنعت وزارت د رهبری په ناسته کې پریکړه شوې ده چې په ننګرهار کې د قیمتي کانو بازار جوړ شي، او لدی بازار څخه د افغانستان قیمتي کانی د چین په ګډون نورو نړیوالو بازارونو ته صادر شي. خغلې سپای وای د دې بازار د جوړیدو اداري کارونه لکه د جواز اخیستل او د ځای ټاکلو چاري پیل شوې دي. د خغلی صاحب په وینا د شوې پریکړې په اساس په افغانستان د هر ولایت قیمتي کانی د ننګرهار د قیمتي کانو بازار تر وړل کیږي، او لدی بازار به نورو هیوادونو ته صادریږي. د طالبانو د مالی وزارت د مالیاتي جرایمو معافیت بیا تمدید کړ. هغه خبر پانه چې پرونه وخت د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته رالیږل شوې پکې ویل شوې دي چې د وړو سوداګرو د مالیاتي جرایمو معافیت د څلورو میاشتو لپاره بیا تمدید شو. په خبر پانه کې ویل شوې چې د مالی وزارت د غوښتنه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا تایید کړه. کړې ده. تر دې مخکې د مالی وزارت سوداګرو ته د اسانتیا او برابرولو او د هغوی د هڅونې په خاطر د 1400 کال مالیاتي جرایم په دې شرط معاف کړي وو چې مالیه ورکوونکي دې د یاد کال د کب میاشتې تر وروستیو خپل مالیاتي حسابونه تصفیه کړي، خو ډېر شمېر سوداګر د ځینو ستونزو له امله بریالي نه شول چې مالیه په وخت ورکړي. په همدې خاطر مالیاتي جرایم د 4 نورو میاشتو لپاره هم معاف شول چې سوداګر په دې 4 میاشتو کې خپل مالیات ورکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 40 پوله، یوه یورو 93 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو هم زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان صرفانو ټولنه وای په هیواد کې د افغاني بانک نوټونو کمښت او زړښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځینو ولایتونو کې بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې آن د دوی په وینا مشتریان هم نه اخلي. یو شمېر عام افغانان هم د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي، خو غوښتنه کوي چې حاکم نظام باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونو د کمخ ستونزه تر ډیره په هغه سرحدي ولایتونو کې چې مخکې پکې د نورو هیوادونو آثار او چلخ درلود ډیره لیدل کیږي. د افغانستان د صرفانو د ټولنې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې له بیلابیلو سرحدي ولایتونو نه صرفان کابل ته د افغانیو د انتقال لپاره ورځي.
د افغانستان په ټولو اساري مارکیټونو کې د افغانیو کمبود تر اندازې پورې احساسېږي. موږ د افغانستان بانک او وزارت مالیه سره څو واره تماس هم نیولی دي او دا غوښتنه مو ځنی کړه ده چې کنه وي چاپ امکان د فعلن لپاره نه لري. دغه کمینه افغانی په اخیر وختو د جمهوریت کې راغلی وي، په خزانه د افغانستان بانک کې دا موجوده اداره او بس مارکیټونو ته او دغه تقسیم کوي.
خدای وایي که افغانستان بانک د نویو افغانیو د چاپ په برخه کې جدي اقدامونه کړی خاید استونز افغانستان شمول شي. خغلی زیرک وایي د معلوماتو پر بنسټ د تیر حکومت په وروستیو کې په پولند هیواد کې نږدې 3 میلیارد نوی افغانی بانک نوټونه چې تر ډیره زرګونه او 1500 چاپ شوي وو چې د حکومت لړنګېدو سره حمل تپاتې شول. د دې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې که امکان ولري همغه پیسې افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک څوم په پولند کې د پاتې افغاني بانک نوټونو په اړه څه نه وایي، خو دغه بانک ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کافي اندازه بانک کې پیسې لري او د اړتیا پر مهال بازار ته عرضه کیږي.
د افغانستان بانک په ارزي ذخایرو کې په کافي اندازه پیسې لرو. په ونې کې 3 یا 4 ځلې خصوصي بانکونو ته پیسې ورکوو. همدارنګه د بازار ته په کتو سره او د افغاني د ثبات په تامین سره موږ اقدام کوو او په دې برخه کې تر اوسه پورې له کوم ستونزې سره نه مخ شو.
یو شمیر ولسی افغانان بیا د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي. دوی وایي نوټونه دومره زړه شوي چې د پلور او پیر پر مهال په بازار کې د چلخت وړ نه دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو ګوهر صافه
شپاره سکاله پیتر شوی دی په مارکیټ کې چریدلې دي. نور دا غستون دي کوم چې دکاندار نه اخلي غند سر دي در کوي لانجی در سره جوړي او کوتي به چاته ورکه حتی ماشوم د کوغانوټ ورکه چې دا والا ځند په څو اخله عام یې غن اخلي. زمونږ بیا هم غختره دار چې د غزاړو نوټونه باید ټول شي نه وي چاپ راوځي.
پر افغانستان د طالبانو له وکمنی دوه رئیس تر دې دمه نوی افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوی. تاسو هم د افغانستان بانک مسولین په دې اړه چې اوس مهال په دې بانک کې څومره افغاني موجود دي څه نه وایي، خو ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال 360 میلیارد افغاني په بازار کې د چلخت وړ دي، خوشمیر یو رس تر بلې د کمیدو په حال کې دي. سرچینې وایي هغه مهال چې د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه پاتې ورسیږي نوی افغاني بانک نوټونه به هم چاپ شي. د راپورونو پر بنسټ د تیر حکومت پر مهال به افغاني بانک نوټونه په فرانسا، برېټانیا، جرمني او پولند کې چاپېدل، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
و امرودل چې په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور کې دا ستونزه حل نشي د پیسو له دایروي جریان د افغاني د وتلو او پر ځای د جریان ته نورو آثارو ته د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي، د پیسو د زړېدو زیانونه کوم دي او آیا د طالبانو حکومت د نوي پیسو د چاپولو امکانات لري؟ احمد اکل دی پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پیسې ولې او څنګه زړېږي.
د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي
او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړی
پیسې چې زړې شي نو خامخا ځای کیږي. دا څه معنا چې زړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمد صاحب،
دا خود د هیوادونو د مرکزي بانک پالیسی وي، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادلې د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزي بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کاره ولویږي نو دوی په خپله دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د نهه دېرشمې او د څلوېښتمې مادې پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډیر زیاته کچه باندې زړې شي د کار لویږي چې بیا د راکړه ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کیدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسني حالات کې متاسفانه چې تر ډیره د دغې چارې څخه په اوسنیو شرایطو کې عاجز ده، او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړې پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزي بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوي پیسې چاپ کړي، او د نوي پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوي پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدلی شي چې دوی د یو رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو څه موده وړاندې په دوحه کې د امریکایي لوري سره مذاکرات شوي وو، په هغه مذاکراتو کې یو ښه خبر دا هم و چې دوی به د افغانستان د مرکزي بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حلې او پیسې به چاکوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې هغه خپله پرېکړه اعلان کله دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شول.
که افغانۍ بانک نوټونه زړه شي او له چلن نه اوزي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته نه وځي؟
بلې، که چیرته د افغانستان مرکزي بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي عرضه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي.
د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت او زیانونو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
او دا برخه هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې سره پای ته رسو. میل انلاین ورځپاڼې پر ښځو د جبري حجاب اغوستو په اړه د طالبان د وروستي فرمان په وړاندې په کابل کې د یو شمېر ښځو مظاهرې ته پام اړولی او لیکي، په کابل کې یو شمېر ښځو چې شمېر شاوخوا لس تنه وو د سېشنبې په ورځ د طالبانو د نوي فرمان په وړاندې چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ او ټول ځان پټولو ته مجبوروي اعتراضي لارون وکړ. دغو ښځو چې د ډېرو مخونه لوڅو د عدالت شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په لیکنه دغو مترزو ښځو همداراز شعارونه ورکول چې چادري زموږ حجاب نه دی. میل انلاین لیکي دغه اعتراضیه لارون ډېر دوام ونه کړ، ځکه د طالبانو وسله والو یې مخه ونیوله او نه یې هم خبرې لاندې ته پرېښودل چې ورڅخه راپورونه برابر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو لخوا دغه فرمان په افغانستان کې د هغو وروستیو محدودیتونو د لړۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ښځو هغه څه لږې لاسته راوړنې چې دوی په تیرو نږدې شلو کلونو کې ترلاسه کړي ترې اخیستل شوي دي. میل انلاین وړاندیز کوي که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په کلیوالي سیمو کې ډیرو ښځو چادرۍ پر سر کولې، خو یو شمېر دیني عالمان او فعالان وایي چې دغه جامه په اسلام کې اساس نه لري او طالبان ورڅخه د ښځو د ځورولو لپاره کار اخلي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې که طالبان د ښځو پر حقونو له فشارونو لاس وانخلي نو به یې په وړاندې اقدام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې وکړه. وی ویل چې دا مسله یې مستقیما له طالبانو سره شریکه کړې ده. هغه ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخنیوي او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته چې اړتیا ده پام واړوي، د نجونو او ښځو د ځورولو پالیسۍ یې مخته کړې ده. نت پرایس ویلي له خپلو متحدانو او شریکانو سره یې له نږدې مشورې کړي چې که طالبان له خپلو پرېکړو په شا نه شي نو داسې لارې شته چې پر هغوی فشارونه لا زیات کړي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سېشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو پر وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فوقالعاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شویو پاسپورټونو په لیک کې د اسانچارۍ ډاډ ورکړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیږدیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. اوکراین وایي سر لننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپلاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطیني خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځه غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرائیلو د برید له جریانه راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطیني خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت ډاډمن دی. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو